السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه برمته شوي کسان د هغوی له منګولو ژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشې شوي دي. د هغوی یو تن چې خپل نوم حاجي معلم خي وایي چې تښتونکو ورڅخه سلګونه زره ډالره غوښتل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسون پرون چهارشنبه په کار پیل وکړ. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې کمیسون به تعلیمي او جهادي اسنادونو ته په کتو خپلو کسانو ته مناسبې پوځي رتبې ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دک تراشند ویلي چې د سږ کال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپلې مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د ده په وینا کرنه په افغانستان کې د میلیونونو خلکو د اقتصاد لپاره د ملا تیر بلل کیږي، خو وروستیو وچکالیو په دې برخه کې د افغانانو اقتصاد سخت زیانمن کړی. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پرختیي ادارې له خبر پاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستان بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. او د ټویټر او ټسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دي. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارد ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. ټویټر وایي چې د دې معاملې پر اساس به د ټویټر هر ونډه په 45.6 ډالره وپلورل شي. د دې خبر له اعلانېدو وروسته د ټویټر د هرې ونډې ارزښت 22 سلنه لوړ شو. د سږ کال په اپریل کې هم ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی په 43 میلیارد ډالره د ټویټر د رانیولو موافقه کړې وه، خو بیرته پښیمانه شو او د دې مسلې پر سر د دواړو خواوو ترمنځ حقوقي دعوه هم پیل شوه. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. امریکایي چارواکي وایي طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي.
طالبان د دې مشروعیت لپاره څه وکړي؟
د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو لایحو او رواجونو ته درناوی وشي.
د کاناډا یوې رسنۍ داسې اسناد پیدا کړي چې ښیي چارواکو یې تیر یو کال کې 13 ځله له طالبانو سره کتلي. د پاکستان د پوځ مشر امریکا ته تللی باور دادی چې اسلام آباد او واشنگټن بیرته اړیکې رغوي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کیږي. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده.
پر کاج ښوونیز مرکز بریت کې د دوو ملګرو نجونو مرزي او هاجر د وژنې دردونکې کیسه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. کارن ډیکر چې پرون چهارشنبه د یو شمیر افغان خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا به د ټولو افغانانو د امنیت لپاره هڅه وکړي، دغه راز وویل چې طالبان باید خپل ځان رسمیت پیژندنې ته چمتو کړي. دوی هم دا راز وویل چې طالبانو سره تماسونه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو معنی نه ورکوي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافيري په زغرده وویل چې هیواد به په هیڅ صورت په افغانستان کې پوځي مداخله ونه کړي.
د دې هیڅ امکان نشته چې امریکا په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي. هیڅوک باید د داسې اقدام تمه ونه لري. موږ ټولو ډیپلوماټیکو هلو ځلو ته دوام ورکوو چې طالبان د خلکو ژوند ته د درناوي، انساني کرامت او بشري حقونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
خو دې په عین حال کې ویل چې له طالبانو سره ډیپلوماټیکو تماسونو ته دوام ورکوي چې هغوی بشري حقونه رعایت کړي. کارین دیکر وویل هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي څو هغوی د ټولو افغانانو ساتنه وکړي او د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. اغلی دیکر تایید کړي چې ښوونځیو ته د ټولو نجونو تګ او د ټولو افغانانو لپاره د امنیت ټینګښت هغه دوه مسئلې دي چې له طالبانو سره پرې خبرې کیږي. د امریکا شارز دافیری چې د قطر له دوحې څخه کار ته دوام ورکوي همداراز وویل هیواد یې هر ډله یا څوک چې د قدرت ادعا وکړي په رسمیت نه پیژني.
رسمیت پیژندل باید ترلاسه شي. دا داسې شی نه دی چې امریکا یې چاته ورکړي. داسې نه دی چې هر ډله یا تنظیم چې ادعا وکړي د یو هیواد حکومت دی په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو ته مو واضح کړي چې اعتبار او مشروعیت ترلاسه کړي او د رسمیت پیژندلو لپاره بشري حقونو او د ټولو افغانانو اساسي ازادیو ته درناوی وکړي.
څه باندې دیارلس میاشتې پخوا طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د سفارت شارلز دافيري په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د نه منلو وباله ویویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکړه په حقیقت کې د دوحې د موافقې سرغړونه وه. لبل خو طالبانو ویلي چې د افغانستان پر خاوره د امریکا برید د دوحې د موافقې سرغړونه وه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د سفارت شارج دافيري وایي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. حسمت سروان د سیاسي چارو له افغان نظر خواند عبدالکریم حقانیار سره په دې موضوع مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا شارج دافيري ویلي چې امریکا به هیڅکله په افغانستان کې پوځي مداخله و نه کړي او هیڅوک دې داسې تمه هم نه لري. د دې د خبرو هدف څه کېدلی شي؟
د امریکا د هیواد د شارج دافيري خبری دا خی چې د امریکا سیاستوال په دغه شلو کلونو کې بل اخر دی نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې د پوځي لارو چارو له طریقه دوی نس کولای خپل اهداف او تورسیږي او یا خپل هغه ستراتیژي چې په نظر کې لري پلي کړی. زه فکر کوم د دوی له دې څخه یو خورا ښه درس اخسته ده او د دې په څنګ کې دوی ټول هغه کسانو ته چې په یو یا بل ډول باندې دا تمه لري چې بیا به امریکا او یا کوم بل زبرځواک په تیره بیا ناتو او د هغه غړي و دې ته زړه ښه کې چې په افغانستان باندې یرغل وکړي دلته دوی یو پیغام ورته رسوي هغه دا چې دوی د دې ته زړه نه کوي او نور امریکا او د هغه ملګري په افغانستان باندې د پوځي بلوسي اراده نه لري او دوی هسې خپل وخت هم ضایع کوي او ضمناً افغانستان افغانانو ته غلط تعبیر ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز دافيري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې رسمیت ورکول کیږي نه بلکې ترلاسه کیږي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې رسمیت ترلاسه کړي؟
بلې، د امریکې شارلز دافيري سمه خبره کړې ده. د نړیوالو قوانینو، لایحو، نورمونو او رواجونو له مخې یو هیواد د نورو سیالو هیوادو لخوا هغه وخت په رسمیت پیژندل کیږي چې همدغو قوانینو، لایحو او رواجونو ته درناوی وسی او ټول هغه هیوادونه چې یو بل هیواد په خاص ډول افغانستان په رسمیت پیژني باید په افغانستان کې د اوسنی حکومت لخوا ټول هغه کړنی په تیر بیا سیاسي او حقوقي کړنی و منی کوم چې تر سره کیږي په دې تړاو باندې مخالفت ست او مخالفت په تیر بیا د خزو د تعلیم او تربیه د کار د حق د سفر کولو او ځین نور اړخونه دي چې په وکه نړیوالو سره موافق نه دي او نه اسلامي امارت تر اوسه په دې توانیدل دي چې نړیوالو ته قناعت ورکړي.
آیا طالبان به حاضر شي چې د امریکا په شمول د نړیوالو خوشتنې بلاخره یې به پرس ومني؟
طالبانو یا اسلامي امارت څه د پاسه یو کال د انتظار په حالت کې تیر کړ او دغه ښه فرصت و چې دوی په خپلو کړنو باندې یو ځل بیا کتنه وکوي او بالاخره له نړیوالو سره د سیاسي تعامل خواته مخه کړي تر څو یو څه د لاسه ورکړي او څه لاسته راوړي. پرته له هغه ګمان نه کوم چې نه یوازې امریکا بلکې په نړۍ کې هیڅ یو هیواد هم دې ته زړه ښه کړي چې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له بده مرغه کدا کار زر تر زره ونیسي افغانستان په ډیرو برخو کې په سیاسي تعلیمي تجارتي او زیاتو نورو برخو کې ورسته پاته کیږي او افغانان نشي کولای په اسانۍ سره د حسین ساو باسي افغانستان له پرمختګ څخه پاته کیږي او نړیوال او په تیر بیا افغانان مایوسه کیږي او دغه سی حالت د اوسنی حکومت په ګټه نه ده. زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه د افغانستان د اوسنی حاکمان په خپلو سیاسي کړنو باندې یو ربیا کتنه وکوي او سالمې پریکړې رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کتونکي عبدالکریم حقانیار و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
د کاناډا نشریاتي اداره یا سی بی سی وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي کاناډایي چارواکو د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته له طالبانو سره په قطر کې لږ تر لږه 14 ځلې کتلي دي. د دغې ادارې لخوا ویل شوي چې په دغو اسنادو کې ورته څرګنده شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي او د طالبانو ځواب څه و. دا چې د دغو خبرو اترو نور جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سی بی سی پر اساس په دې اړه اسناد معلوماتو ته د لاسرسی د قانون پر اساس ترلاسه کړي او په هغو کې شودل شوي چې د افغانستان لپاره د کاناډا جګپوري استازي ډیوید سپرول له یو شمېر نورو کاناډایي چارواکو او همداراز د کاناډا د متحدو هیوادونو له استازو سره یو ځای له طالبانو سره په کتنو کې پر هغوی فشار راوستی چې د نجونو د زده کړو حق ورکړي، له تروریزم سره مبارزه وکوي او هغو افغانانو ته د وتلو خوندي لار یقیني کړي چې غواړي له خپل هیواده ووزي. په راپور کې ویل شوي چې کاناډا د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو خلاف په منظم ډول په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه معلومات نه شریکوي. د کاناډا د نړیوالو چارو وزارت یو ویندوی له سپیرول سره د مرکې غوښتنه رد کړه، خود وزارت تایید کړه چې جګپوري چارواکي له طالبانو سره په غیر رسمي تعامل بوخت دي او دې ډول خبرو ته به د دې لپاره دوام ورکړي چې د بشري حقونو د مسئلو په خاطر پرې فشار راوړي. سی بی سی ته په لاس ورغلیو اسنادو کې هغه موضوعات هم افشا شوي چې کاناډایي چارواکو له طالبانو سره پرې خبرې کړې دي. د یو سند پر اساس سپیرول ویلی چې طالبانو وړاندیز وکړ چې بهرني حکومتونه له ښځو سره مرستې ته لیواله دي، نو دوی دي 200,000 ښځې د ښوونکو ته چې 28,000 په کابل کې دي معاش ورکړي. د دا هم ویلی چې طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ستونزه بللې خو هغه وړه ستونزه ګڼلې ده. له طالب مشرانو سره د کاناډا د حکومتي چارواکو د کتنو موضوع له دې کبله د پام وړ ده چې د دغه هیواد د بشري مرستو مؤسسو په ځلونو له حکومت څخه غوښتي چې په هغه قانون کې بدلون راوړي چې له افغانانو سره د دوی د بشري مرستو مخه نیسي. د دوی په وینا د کاناډا قوانین له افغانانو سره د مرستو مخه نیسي او باید په دغو قوانینو کې د یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په شان بدلون راوړل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان اړوند یو بل موضوع کې پاتې کیږي چې یو څه سیمیز او نړیوال اړخ هم لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د پاکستان د باندانه چارو وزارت له مرستیال حنا ربانی کار سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا په شپږورځني سفر په امریکا کې دی. بجوا هڅه کوي چې د خپل هیواد په اوسنیو خرابو شرایطو کې له پاکستان سره د امریکا مرستې بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار د افغانستان په اړه د امریکا له ځانګړي استاسي ټامس سره په داسې حال کې خبرې کړې چې د دغه هیواد لوی درستیز په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه د ربانی کار او ټام ویست کتنې په اړه لیکلي چې اغلی کار له ښاغلي ویست سره په کتنه کې د سوله ییز سوکال او باثبات افغانستان لپاره د پاکستان ژمنه تکرار کړه او په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. له دې سره په یو وخت د پاکستان د پوځ لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په شمول پر دوه اړخیزو مسئلو خبرې کړې دي. د سیمې د چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د عمران خان د حکومت په مهال د امریکا او پاکستان اړیکې ښې نه وې، خو د عمران خان له لرې کېدو وروسته د دوو هیوادونو اړیکې د ښه کېدو لور ته روانې دي.
تعلقات ورو په ورو بهتره کېږي. د پاکستان د پوځ مشر باجوا امریکا ته سفر کړی دی. طبعا د پاکستان او د امریکې په اړیکو کې افغانستان یو مهم عنصر ده. زما په خیال په دغه خبرو کې افغانستان او د پاکستان اقتصاد او د پاکستان او د امریکا آینده اړیکې او په سیمه کې د جهادي غورځنګونو راتلونکو باندې خبرې کیږي او دا په خپل ذات کې ډېر یو مهم سفر ده.
د پاکستان اقتصاد په اوس وخت کې له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د امریکا مرستو ته ډېر اړتیا لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لا یې پریکړه نه ده کړې چې پاکستان ته دفاعي مرستې بیا پیل کړي، خو د دغه هیواد ملي امنیت له پاکستان سره د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو پر پیلولو غور کوي. باجوه په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن په ګډون له یو شمېر امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. د پاکستان پوځ د آستن او باجوه د کتنې په اړه ویلي چې دوی د دوه اړخیزو اړیکو د سیمې د امنیت او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دي.
د سویل ختیځون په پکتیکا، پکتیا او لوګر کې د یو شمېر رسنیو تر تړل کېدو وروسته په خوست کې هم د رڼا په نوم یوې راډیو خپلې خپرونې بند کړې. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم په لومړي ځل د اقتصادي ستونزو له کبله د رڼا په نوم سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې بندې کړې. یاد راډیو چې له څلورو کلونو راهیسې په دې ولایت کې فعالیت کوو او هر ورځ 3 ساعته خپرونې درلودې، شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پکې په دندو بوخت ول. د رڼا راډیو د امتیاز خاوند محمد الله مهجور آزادۍ راډیو ته وویل د دوی راډیو خپرونې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا همدارنګه د ډیورنډ کرخې د پوری غاړې په ځینو سیمو کې اوریدل کېدې.
رڼا راډیو د خپلو 40 کارکوونکو په مرتوالې دلی وا چې ګڼ شمېر اوریدونکي د ځان سره ملګري کړي. د تیر یو کال په جریان کې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. بالاخره داسې پرېکړې ته اړ شو چې د راډیو دروازې وتړو او نشراتي بهیر ودرو.
د رڼا راډیو کارکوونکي هم دې تخفدي چې خپلې دندې د لاسه ورکړي. د یاد راډیو خبريال عبدالرحمن محبت وایي
زمونږ راډیو د ځینو اقتصادي ستونزو له امله وتړل شو. دې سره مونږ خپل وظیفه له لاسه ورکړله. هغه څه چې مونږ ماشاتو د دې ماشاتو په وسیله مونږ کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
بلوري ته چارواکي وایي خپلواکو رسنیو نه په تیر جمهوریت او نه په اوسني نظام کې د حکومت له حسابه کومالي امکانات درلودل. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
د خوست اطلاعات کنټرول ریاست د رڼا راډیو سره تر خپل وسه پورې کومک کړی دی. د بیلابیلو لارو نه د دوی لپاره نغدې پیسې او امکانات پیدا کړي دي او موږ په دې خفه یو چې ولې راډیوګانې د اقتصادي مشکلاتو د لارې نه ودرېږي. په کار دادی چې دوی خپلو نشراتو ته دوام ورکړي او خپل نشرات دومره جالب کړي چې دوی هغه مشکل حل کولی شي.
په افغانستان کې د رسنیو روان حالت ته د دې هیواد د مطبوعاتو د برخې ملي بنسټونه هم په اندېښنه کې دي. وایي که چیرې نړیوال مرسته ونه کړي ممکن نورې رسنۍ هم وتړل شي او په رسنیز ډګر کې یو ناورین رامنځته شي. د افغانستان د خپلواک خبريالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي
کچېر نړیوال بنسټونه دغه استونزو ته پام ونه کی پراتلون کې زن نور رسنه‌ای هم به بندشی او د سره زموک رسنیس کارکون که هم اخبال کار لنسوار که چه د سره په افغانستان که یو لوی رسنیز ناورین لامنسته شی.
د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې د مشرانو په وینا د یاد بنسټ د څېړنو له مخې په تېر جمهوریت کې د 1550 رسنیو څخه په وروستي سیاسي بدلون کې 219 رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله بندي شوې دي. د یاد سرچینې په حواله د رسنیو د 2000 کارکوونکو له ډلې 5000 په مستقیم ډول خپل کار د لاسه ورکړی او پاتې کسان هم بې معاشه یا بیخي په لږه تنخوا کار کوي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
طالبانو له مسکو سره د تیلو، دیزل او غنمو د وارداتو تړون لاسلیک کړی دی. روسیا باید د دې په بدل کې له افغانستانه چې پیسې نه لري څه ترلاسه کوي، او دا د طالبانو یو تر ټولو ستر تړون دی چې له انتقادونو سره هم مل شوی. دا چې ولې، تفصیل یې له احمد شیبه راوړو.
طالبان له اقتصادي کړکیچ څخه د وتلو لارې چارې لټوي او د دوی حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی، روسیا او ایران یې د لیواله شریکانو په توګه موندلی دي. له روسیا او ایران سره د نړیوالو بندیزونو له امله تجارت محدود دی. د طالبانو د تجارت او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي تېره اونۍ ویلي وو چې افغانستان به له روسیې سره د نوي تړون له مخې هر کال 1,000,000 تیل، 1,000,000 ډیزل، 5,000,000 مایع ګاز او 2,000,000 غنم ترلاسه کوي. پیژندل شوی اقتصاد پوه نارندرا تانجا چې په هند کې د انرژۍ د بی خپلواکې مؤسسې مشر دی، په دې نظر دی چې روسیه له دې تړون سره د هغو څو په ګوتو شمارو هیوادو په کتار کې راغله چې له طالبانو سره سوداګرۍ ته لیواله ده.
د روسیې پر تیلو او ګازو بندیز لګیدلی دی، نو روسیه د هغو هیوادو په لټه کې ده چې نفتي محصولات واخلي. افغانستان د دې سربیره چې ستر پیرودونکی نه دی او د ګازو او تیلو ډیر وړوکی خریدار دی، ډیر دې ته لیواله دی چې له روسیې څخه سودا وکړي. د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او دا معامله یو ډول جنس د جنس په بدل کې ده چې ښایي روسیې ته په بدل کې وچه میوه او نور شیان ورکړل شي.
له روسیې سره تجارتي تړون په ماسکو کې له اونیو خبرو اترو وروسته وشو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس دولتي اژانس سره تایید کړه چې لمړی توافق شوی دی، خو د نورالدین عزیزي په وینا دواړه لوري له دې موافقې راضي دي او دا به اوږدمهاله توافق وي. له روسیې سره دا تجارتي معامله د طالبانو له لویو تجارتي معاملاتو ګڼل کیږي او یو لړ نیوکې پرې شوي دي، ځکه چې د روسیې اړیکې له لویدیځ سره وروسته تر دې ښه نه دي چې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی دی. خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وچکالي ده، هلته سیلونه بهیدلي، جګړې خلک ځپلي دي، نو له روسیې څخه افغانستان ته د غنمو انتقال ته په مثبته سترګه کتل شوي دي. نارندرا تانجا وایي
که
سیاست اړخ ته کړو چې د اوکراین په تړاو او د روسیې او لویدیځ ترمنځ سره روان دي، فکر کوم چې د یو انسان په حیث زموږ لپاره دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه کړو چې حتی یو کس هم په افغانستان کې له لوږې نه مري.
د راپورونو له مخې ایران د 2000 کال د میله میاشتې د 2020 کال د می تر میاشتې پورې شاوخوا 400,000 ټنه د سون مواد افغانستان ته صادر کړي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې، یعنی د پروسش کال د اگست 15 مخکې، افغانستان له ترکمنستان د سون مواد ډیر اخیستل. د نارندرا تانجا په وینا افغانستان په خپله د ګاز او تیلو زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او تر اوسه دا هیواد نه دی توانیدلی چې دا قانون استخراج کړي او تجارت پرې وکړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د خبرونه نن را سره واوري. په لومړي ساعت کې د کابل پر امنیت خبرې کیږي او په دویم ساعت کې هم د خزو پر امنیت. په دې هیله چې د خبرونه تعقیب کړي، اوریدونکو هم ورته کولای شي چې اړیکه ونیسي. مرزیا او هاجر د کابل د وروستي خونړي برید هغه قربانیان دي چې له ماشومتوب سره ملګري وي او ګډ ارمانونه یې درلودل. دوی د تیرې جمعې په ورځ پر کاج خونیز مرکز د برید په پایله کې ووژل شوې. هغه برید چې لزګونه نورې کورنۍ هم د هغو اولادونو ویر تکینه ولې چې پوهنتون ته د تاک شیبې شمارلې. د مرزی او هاجر قبرونه هم اوس څنګ په څنګ جوړ شوی دي. دا چې دوی دواړو څه ارمانونه درلودل او کومې نیمګړې هیلې کورنۍ ته پاتې شوې، تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته په یو راپور کې اوري.
خبری سات ل آزادی رادیو.
مادر شهید مرزی است، به سواد است، میچ نه مکتب رفتن نه مسجد رفتن.
مریم ده اطلس کلن مرزی مور ده، خپل به سواد خود ژوند ټول هڅه داده چې وو واړه ماشومان خوانځي او په هنتونو تولار شي. اطلس کلن مرزی ده مریم درې ملور و چې له 12 ټولګي فارغه او د کانکور په چمتووالي بوخته و. د مرزی مور وی لکړه و ډاک ژوند غالي خونه غواړي چې اولادونه یې د دې په څیر لسواد او زده کړو محروم پاتې شي.
اوس هم هڅه او خپل واسه کوي چې نور اولادونه می درسونه ووایي او خپل هلو ته ورسیږي. د مرزی په څیر باید نسی. حکومت باید زموږ امنیت خوندي کړي. د وطن نور اولادونه باید داسې ونه وجل سي.
مرزی په کابل کې زیږیدلې او د همدې ښار د 40 دختران لیسې فارغه شوې و. مرزیا سګنی کانکور ته ډیره په هڅه کې و. څلور ځلې ازمایښتي کانکور کې ګډون وکړ، خو پنځم ځلې ازمایښتي کانکور یې ژوند ترې واخیست. د تیرې جمعې په ورځ چې د تلې یا میزان اتمه نیټه وه، سهار د کاچ په نوم ښوونیز مرکز ته ولاړه چې پنځم ازمایښتي کانکور ورکړي، خو هلته پرې وسلوالو برید وکړ او له لسګونه نورو زده کوونکو سره یې ووژله.
ارزویش مکمل نمی بود که می باید ما بخونم و به یک جای برسم. یک توقع بسیار بالا داشت. شب روز در تلاش بود.
بستان علی ده مرزی پلار دی. هغه وایی لور غختل چه مهندس شی. خپل بستان علی هم تر دریم ټولګی ښوونځی ویلې او جماعت کې ابتدایي دیني زده کړې کړي. خدای اولادونو ته ښه راتلونکی غواړي.
زما اراده دا ده چې اولادونه مې باید زما په څیر ړانده یا بې سواده ونه اوسي. که موږ شهیدانی کو هم د تعلیم لارې ته دوام ورکوو. نه پرېږدم چې اولادونه مې بې سواده شي. خپلو هیلو ته باید ورسیږي.
پر کاچ ښوونیز مرکز د تیرې جمعې له برید وروسته د مرزی او هاجر کیسې ډېرې لاس په لاس شوې او د دوی د ملګرتیا کیسې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتلې. د مرزی مور وایي لورې له ماشومتوبه د هاجر ملګری وه او اوس هم لږ تر لږه نیمایي وخت یو له بل سره یو ځای تیروو.
هاجر او مرزیه ډیر خوږې ملګرې وې. یو ځای ښوونځي ته تللې، بیا یې چې ښوونځی خلاص کړ یو ځای کورس ته تللې. په 24 ساعتونو کې 12 ساعته دوی سره یو ځای وې.
د مرزی او هاجر کورنۍ هڅه کړې چې له مرګ وروسته هم هغوی سره ملګري وساتي، ځکه یې قبرونه د دشت برچی د ریګریشن په هدیره کې څنګ په څنګ جوړ کړي. د مرزی مشر خور اونسیا وایي خور ورسره دیش په ورځو کې عکسونه اخیستل چې د کانکور له پایلې وروسته یې په خپل پروفایل ولګوي، خو کیسه بل ډول شوه.
کیسه او شوخی مو سره کولې. مرزی ویل راشه عکس می واخله. کله چې د کانکور اول یا دویم نمره شوم، بیا می د عکس د فیسبوک په پروفایل کې کېږده. اوس می متاسفانه د اول نمرګۍ په ځای د دوی د شهادت عکس په خپل فیسبوک او ټولنیزو رسنیو وښی. دغه خاطرې ما ډیر زوروي.
پر کاچ ښوونیز مرکز برید لږ تر لږه 350 تنه ووژل چې 46 تنه یې نجونې وې. د هاجر پلار غلام علي وایي د لور مړی یې داسې وموند چې په اسانه پیژندل کېده هم نه.
په ختم کې هم چې زنګ راغی او وویل شول چې په یو کورس کې چاودنه شوې، ډېر ورختا راووتم. د مرزه جانې جسد مې وطن روغتون کې وموند، هاجر مې عدلي طب کې وموند. سمې نه پیژندل کېدی، په ډېرې سختۍ مو وموندلې.
غلام علي هم چې د وو اولادونو پلار دی، تر څلورم ټولګي ښوونځی لوستی. دا خپل دکاندار دی، خو درې لورانې یې لیسانس لري او څلورم یې هاجر د لیسانس ارمان ګور ته یووړ. د هاجر مور عزیزه وایي
پلاری له لورانو او زامنو سره ډیر زیان ګاللی دی چې زده کړې وکړي. موږ له مرګ نه ډارېږو، خو غواړو چې اولادونه مو درس ووایي.
مرزی او هاجر د ښوونځیو د درس ترڅنګ له ادبیاتو، هنر او موسیقي سره هم مینه درلوده. دوی دواړو د ترکی لیکوال الیف شفاق او امریکایي لیکوال ریچل هالیس له کتابونو سره ځانګړې مینه درلوده او فارسی ژبې ته د دغو لیکوالانو ژباړل شوي کتابونه یې کور کې درلودل. مرزی د خاطرو په کتابچه کې د خپلو نهو هیلو له ډلې یوه هیله دا هم ښودلې چې یوه ورځ له الیف شفاق سره وګوري. هاجر بیا د ریچل هالیس د لیدو هیله کړې ده. د مرزي نور هیله هم چې د هغې کتابچا کې پاتې دي دا وی چې د فرانسې ایفل ټاور لنګ دی وګوري، د ایتالیا یو رستوران کې پیزا وخوري، شپه کې پارک کې قدم ووهي او گیتار زده کړي او وی غږوي. د مرزي ماما او زده کړو ته د هغوی یو هڅون کوي عبدالظاهر مدقیق وایي.
دوی دواړو د الیف شفاق ټول هغه کتابونه چې درلودل لوستې دي. هاجر له امریکایي لیکوالي ریچل هالیس سره مینه درلوده. هالیس د انګیزه ورکوونکو کتابونو یو مجموعه لري. هاجر د خپلو یادښتونو په کتابچه کې لیکلي چې غواړي یوه ورځ ریچل هالیس وګوري.
مرزیه او هاجر داسې مهال خپلې نیمګړې هیلې کورنۍ ته په میراث پرېږدي چې په افغانستان کې میلیونونه نور نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سګنی کانکور ته په ثبت شوو زده کوونکو کې 15% نجونې دي، خو اندېښنې دا دي چې که د نجونو ښوونځي همداسې بند وساتل شي راتلونکی کال به د نجونو دا فیصدي صفر ته نږدې شي. اتنیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وایي چې په کابل کې دوه انسان تښتونکي وژلي او دوه تنه یې برمته شوي کسان ترې راژغورلي دي. د طالبانو د حکومت ویاند انعام الله سمنګانی پرون په یو ټویټ کې هغه ویډیو خپره کړې چې برمته شوي کسان وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې خوشي شوي دي. معلومه نه ده چې دغه کسان چیرته تښتول شوي وو، څه موده له برمته کوونکو سره وو او په کومو شرایطو کې راخوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت غواړي چې خپلو کسانو ته پوځي رتبې ورکړي. دغه وزارت له خبرپاڼې سره سم د دې هدف لپاره د رتبو د تثبیت کمیسیون پرون په خپل کار پیل وکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي په څو اونیو کې به په افغانستان کې له 2,000,000 تنو سره د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي دکتراشند ویلي چې د سږکال تر پایه به د کرنې په برخه کې خپل مرستې څه باندې 9,000,000 تنو ته ورسوي. د بریتانیا حکومت پرون اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره یې د سکالرشپ پروګرام پرانیست. د بریتانیا د بهرنیو کامنویلت او پراختیایي ادارې د خبرپاڼې سره سم افغانستان د دې پروګرام مستحق پیژندل شوی او افغان محصلان اوس د 2023 او 2024 کال لپاره تقاضا کولی شي. د ادارې په عین حال کې ویلي یوازې هغه افغان محصلان تقاضا کولی شي چې له افغانستانه بهر دي، ځکه هغه محصلان چې په افغانستان کې اوسي ممکن امنیتي ستونزې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې اتحادیې غړي هیوادونه پر روسیې د بندیزونو د اتم پړاو په اړه موافقې ته ورسېدل. جوزف بورل پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دا بندیزونه به د روسیې صادرات او واردات چې د ده په باور د ولادیمیر پوتین جنګي ماشین پیاوړی کوي ډېر محدود کړي. او د ټویټر او د ټیسلا اجرایی رئیس ایلن ماسک وایي د ټویټر پر سر موافقې ته رسیدلی دی. ټویټر اعلان وکړ چې ایلن ماسک په 43 میلیارده ډالر د دې ټولنیزې شبکې اخیستلو ته راضي شوی دی. اوریدونکو کولی سئ چې د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو کولی سئ چې نن له 2 تر 3 بجو په ازادۍ په څپو کې خبرونه کې د کابل د امنیت په اړه بحث واورئ. دا بحث وروسته تر دې جوړیږي چې په کابل کې په جماعتونو کې او دغه راز په یو ښوونیز مرکز کې خونړي بریدونه وشول. دا چې د کابل د ناامنه کېدو لاملونه څه کېدلی شي، طالبان به په قابو کېدو کې څومره بریالي شي او طالبان څه کولی سي چې کم تر کمه د کابل او پلازمینې امنیت ټینګ کړي، په دې اړه کولی سي چې خبرونې ته زنګ راووهئ. دغه راز له 3 تر 4 د ښځو د امنیت په اړه خبرې کېږي، کولی سي چې دا خبرونه هم واورئ. خبری برخه پای ته رسیږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ، ورپسې هم بشري حقونه له یاده مباسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خولې مر باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زه بدلی دته دښمنه د خواخی ګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سول او خیګان سره دښمن سول تا یورګانو سره داسې دښمن سول
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د وریندارې په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکې زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی. مخ خپل بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور د سي رسیدلې هغه بدلې چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دي، تر وهلو تر زغلولو رسیدلې، یو په بل وهل کړی دی، یو بل سره دې دښمنۍ اوس د سي شوی دی. یو خور ورور یو بل ته دښمن دي. ان بدلې زه بدلې دې ته دښمنه ده. خواخی ګانی دښمنه سولې پلرونه دښمن سو یو دې بل ورونه دښمن سول او خیګان سره دښمن سول تا یورګانو سره داسې دښمن سول. نو د بدل خو همدغه عوامل دي. څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه چې دلته کمه او زی له دې جوړه مال ته یې کمه. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله یوه وړه خبره ډیره غټوي. یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټېږي غټېږي، د دوو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کېږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا ارامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډېر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ورنه کړي د بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي. ځکه چې دا خو وایي بدل ده، نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته مایې ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي. یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپله هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله. هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بي چې له هغې سره کاوه، دې سره هم ورته همداسې ظلمونه کول. ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی ده، په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي. موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي. ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده. البته ډېر ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو. دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله وه، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړه، چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ دوی سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړ کله چې واده وکړ دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو دوی هم واده وکړ ځکه مشرانو ویل چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو نو پښتانه خو دې بې ځای غیرت خوړلې دي نو کله چې دوی واده وکړ دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړ کله چې دوی واده وکړ دغه جنۍ چې کله واده شو لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو پسه پوهېدله دا بیرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دوی پسې او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سلور دې روزلې ده دوی ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي نو کله چې دا وړله هلته یې ووهله ډېر بد وضعیت کې وه په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وای ټکوله یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه ښه ژوند جوړ و کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ د دوی ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اخطارونه ورکوي نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دې لپاره یو نوی دود ګرځېدلې دی مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي کزما لور پیدا سوزې ته په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم ان هغه پیدا سوي هم نه وي بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسی نیولای دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځه لس کال انداز پیش مالی دي زه کله یو ما د کندهار جړی ولسوالی ته هلته موږ یو سروې و یو انجلۍ د 15 کلن انجلۍ 25 کلن هلک ته نامزاده کړی و یا ورکړی په بدل کې مخکې له دې څخه د هلک خپل خورې د انجلۍ ورور ته ورکړی واغه مړه سوې و تای پېښه و سیلاب راغلی په سیلاب یې هغه ماشوم واغه ماشوم واغه مړه سوې دی ورته ویل چې تاسو موږ شز لمړه کړی د مشو بدل کې څه ښه زه غواړم نو بیا غوی خپل لور ورکړی د 15 کلن ماشوم چې پیدا سوی و دستي ورکړی و نو هلک 25 کلن و د انجلۍ 15 کلن و نو دی ورته چې دا مثال واستومره کوچنی ده د الګ ته 25 کال د جلی چې ته غټیږي ته سی ورکوې دا خو د دواړو ژوند خرابېږي دی ورته وای الګ وای چې زه درغه وخت پر بل واده کوم تر څو پر چې د انجلی ما د فارغ غټیږي نو دا سړي ری پیښه ست په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو انانوي موضوع ده به کې چې زه اوس ترته په وسنی نظام کې دومره ډیره سوي دومره ډیره سوي د همدا وسه وسنی نظام ځین لاس کسان دي دا موضوع ډیر ګرم ده
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنې بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي کېدی شي دواړو کورونو اقتصاد یو رقم نه وي نو حتمان که وای خوشحاله وي بله به خفه وي متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي ډېر داسې کیسونه زما چې په بشري حقونو کمیسیون کې کار کړی دی ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بېځې د پلار کره ناست وي د خفه هم بېځې د پلار کره ناست وي اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل بوی داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانه ولي دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د په افغانستان کې یو ته لور ورکي یا بل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس په افغانستان کې بدل انتقامي بڑا اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بولې، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا وانه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستونز لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یاست. قدر من اوریدونکو، دا ونه د اعتراض په حق باندې خبرې کوو. دا چې د اعتراض حق څه دی او په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې ورته اشاره شوی او همدارنګه څنګه خلک کولای شي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم محمد زاکر ملکزی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی. ملکزی صاحب، په پیل کې که د اعتراض حق په تړاو درنو اوریدونکو ته معلومات
مننه. د اعتراض حق چې دی، د اعتراض د حق مفهوم او موضوع دا ده چې هر کله په یو ټولنې کې په یو هیواد کې د قلمرو په داخل کې د خلکو کوم یو حقوق چې قانون ورته پیشبینی کړی دی هغه حقوق نه پر ځای کیږي، د دوی حقوق نه تضمینیږي نه تامینیږي، هغوی اعتراض ته لار هوار کوي او غواړي چې خپل د اعتراض مطابق چې دی هغه قانوني حقوق ترلاسه کړي. په زمن کې لکه څنګه چې پورته هم یادونه وکړله، ټولنه کې د اعتراض حق هغه رامنځته کیږي چې په دولت باندې مثبت انتقادونه وجود ولري، د وګړو حقوق تامین نشي او یا د وګړو د حقوقو په موضوع کې نیمګړتیاوې رامنځته شي، کوم یو قوانین چې نافذ شوي د قوانینو د نافذولو څخه وروسته قوانینو تطبیق کې ستونزې رامنځته شي، نو وګړي دې ته اړ کیږي چې د قوانینو د سالم تطبیق لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د ټولنې د وګړو د حقوقو د تامین لپاره اعتراض کوي. نو هر کله چې یو شخص مثبت اعتراض وکړي، د اعتراض موضوع وړ وي، نو باید هغه اعتراض خنډ او مانع سوګونه ګرځي.
په کومو نړیوالو قوانینو اسنادو کې د اعتراض حق ته اشاره شوې؟
په نړیواله کچه د بشر د حقوقو د تضمین او تامین په موخه د بشر نړیوال حقوقو نړیواله اعلامیه رامنځته شوه، چې د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه د بشر د حقوقو د تامین او د اساسي ازادۍ د تامین په برخه کې د 1950 میلادي کال کې د آزاد اساسي ازادي او د بشر حقوقو د ساتنې او پلي کولو په موخه د بشر نړیوال اعلامیې یو لسمه ماده پیشبیني کړه چې د بشر د نړیوال اعلامیې د یو لسمه ماده په موادو کې د تراسه کوټه کړه او د بشر د حقوقو د حفاظت او اساسي ازادي د کنوانسیون تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړ او په نوموړي کانفرنس کې د اعتراض حق پیشبینه کړ او د کانفرنس د دایرېدو نه وروسته په 1953 میلادي کال کې نوموړې ماده پلی او د تطبیق وړ وګڼله چې د نوموړې حق د منلو د پلي کولو په موخه ایټالیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده ایالاتو خپلو قوانینو کې ځانګړي قانوني مواد پیشبینه کړل او په یوویشتم پیړۍ کې د اعتراض حق په بې ساري توګه پرمختګ وکړ او په بیلابیلو ټولنو کې ورته توجه وشوله.
آیا په ملي قوانینو کې هم د دې موضوع په تړاو سره راغلي کنه؟
د اعتراض حق چې په ملي قوانینو کې په بین لري قانون کې واضح مشخص قانون لري، واضح مشخص مواد ورته پیشبینه شوي دي چې د افغانستان د اساسي قانون چې تقریبا په کلون نافذ او تر دې دمه هم د نومور د نافذېدو په مورد کې داسې موضوعات نشته چې خدا نه خواسته دا به تر دې دمه نافذ نه وي. د افغانستان اساسي قانون په 9 ماده کې هم د اعتراض د حق په مورد کې قانوني مواد پیشبینه شوي دي چې د اعتراض د حق په اړه صراحت لري چې د بیان ازادي د اعتراض حق هر ډول تعرض څخه مسوین وي. که چیرته د 9 ماده د افغانستان د اساسي قانون ته موږ ځیر شو، د هغې مطابق واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق په مورد کې د افغانستان په نافذه قوانینو کې بالخصوص اساسي قانون چې د قوانینو مور ده مشخص واضح ډول باندې ماده پیشبینه شوې ده چې هر څوک د خپل د قانوني حقوقو د تامین په موخه د اعتراض حق لري.
ملک زیر صاحب، اوسنی شرایطو کې البته په افغانستان کې د اعتراض حق تر کوم حده پورې تامین شوی او تر کوم حده پورې البته نقض شوی ده؟
که چیرته موږ ځیر شو چې په افغانستان کې د افغانستان په ټولنه کې د اتباعو د حقوق تامین، د اتباعو د حقوق د تضمین او تامین په برخه کې کار کیږي، د اتباعو حقوق تامین کیږي، نو هیڅکله هم یو وګړی اعتراض نه کوي. هر کله چې موږ پوه شو چې د یو وګړي حق نه تامینېږي او هغوی ته لاس ته راس پوري کوي او د اعتراض په مورد کې هغوی ته ساحه پراخه وي او د اعتراض حق ترلاسه کوي، خپل اعتراض تر سره کوي، هر کله چې اعتراض تر سره شو بیا هغه وخت کې معلومیږي چې په ټولنه کې څومره د اعتراض حق تامینېږي. که چیرته د اعتراض حق تر سره نشي، د اعتراض حق د تر سره کولو په وړاندې خنډونه واقع شي، نو بیا که په افغانستان که په بله ټولنه وي، نو واضح مشخص کیږي چې د اعتراض حق نغزیږي او ترینه خلک سرغړونه کوي. که چیرته د اعتراض حق تر سره شي، کامل شي، خپل اکمال صفحې ته ورسیږي، نو واضح مشخصه ده چې د اعتراض حق تامینېږي.
ولې اکثره وخت د اعتراض حق د افغانستان غونډې ټولنه کې البته نقص کیږي؟ علت څه بولئ؟
رازو د اعتراض حق ته نقص عوامل کوم قوانین چې په ټولنه کې د اعتراض حق په رابطه پیشبینه شوي دي، د نافذه قوانینو د تطبیق مجریان او اړوند واکمن مسؤلین چې د نوموړو موادو او قوانین پلي کوي، دغه د اعتراض حق هغه وخت نغزیږي چې نوموړي مواد او قوانین نه پلي کوي او په پلي کولو کې د بیلابیلو ملاحظاتو او عواملو په لکه بله خنډ رامنځته کوي چې په پایله کې د اعتراض حق نقص لامل ګرځي. او د اعتراض او بل عامل چې دی، د اعتراض د حق د سرغړونې او نقص اړین او مهم عامل د قوانینو څخه بېخبري ده چې اکثریت واکمن او په دولتي واحدونو کې موظف کارکوونکي چې د اعتراض حق د قانون په اړه بېخبري لري، بېخبره دي او د نوموړي حق پیاوړتیا او قوت ورته مشخص نه ده. که چیرې اړوند مسؤلین د ټولنې وګړي د نوموړي حق د قوت او قانون په مورد کې پوه شي چې د ټولنې اساسي قانون کې ورته څه پیشبینه شوي دي او سرغړونکي عدلي تعقیب لاندې راځي، هیڅکله د اعتراض حق نه نغزوي. د اعتراض د حق د نقص همدغه پورته دول عوامل وو چې د اعتراض د حق د نقص او د سرغړونې باعث ګرځي.
د حکومتونو مسؤلیت څه ده په دې برخه کې چې د اعتراض حق سم تامین شي او نقص نشي؟
رازو دې ته چې د اعتراض د حق د تطبیق په مورد کې د نافذه قوانینو په رڼا کې دولت د دې مکلفیت لري کوم یو قوانین چې نافذ کړي دي د هغوی د تطبیق په موخه د اعتراض د حق د تطبیق په برخه کې د قوانینو مطابق باندې باید کوټلي ګامونه پورته کړي، د اعتراض حق تطبیق کړي، د قانون پلي کولو په مورد کې اعتراض په نظر کې ونیسي، او کچیرته د اعتراض حق په مورد کې څوک اعتراض حق مخته وړي اعتراض کوي، نو باید اعتراض موضوع په نظر کې ونیسي تر اخره پورې، وګړي پرېږدي چې خپل اعتراض ترسره کړي او د اعتراض د ترسره کولو نتیجه او پایله لاسته راوړي.
او په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړاو.
هر کله چې په یو ټولنه کې د اعتراض د حق موضوع مطرح کیږي او د اعتراض د حق د تطبیق لپاره خلکو ټولې ګامونه پورته کوي، نو کله چې د اعتراض موضوع رامنځته شي، اعتراض د تطبیق شي، او هر هغه څوک چې مثبت اعتراض کوي د هغوی د مثبت اعتراض په وړاندې باید خنډونه ایجاد نه شي او څوک یې مانع ونه ګرځي، او دولت د دې مکلف دی چې د وګړو د اعتراض په صورت کې وګړو مانع نه شي، خنډ ونه ګرځي، او د مثبت اعتراض په مورد کې چې دی هغوی ته زمینه مساعد کړي، د هغوی امنیت تامین کړي، او د هغوی د اعتراض موضوع اړوند مرجو ته ورسي، دا د دولت مکلفیت دی، مسؤلیت دی.
ډیره مننه ملک زاسر کورودان. اوریدونکو دا ودې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مې ډالې کړه، تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زړه کې حاضرې کو تاسو ټول په احلاس پرو الله مو مل شي.
پاک چالور نکڑی